السلام علیکم دا مشال لډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زم همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د سواد کامی جرګې ویلي حکومتي چارواکو سره غوښتنې منلي او سبانه احتجاج یې ځنډولې. بلخوا په ملکنډ کې هم خلکو نن په امنیتي پوستو د تلاشیانو خلاف احتجاج کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ششترک کې یوې ځانمرګې حملې دوه تنه وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د ملګرو ملتونو په سیکیورټي کونسل کې نن په شام کې د اوربن لپاره رایه اچول کیږي. د خبرونو تفصیل د سواد کمی جرګوي د غختنو د منل کېدو وروسته د اتوار د ورځې احتجاج ځنډولې دي. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر مختار یوسفزی د خپلو غختنو ذکر وکړ چې د دوی په وینا حکومت ورسره منلي نو ځکه یې احتجاج ځنډولې دي.
په چک پوسټونو باندې د خلکو زورول بندول د پوځیانو په ځای د پولیسو تعیناتي سرچ اپریشنونه د معقول انټیلیجنس معلوماتو په ذریعه کول او که د کورونو تلاشي په هغې کې د زنانه سرچ موجودګي ډېره ضروري ده. په اتلسم تاریخ په مظاهره کې چې په کمو خلکو مقدمې جوړې شوې دي دا مقدمې واپس اخیستل.
د تیر اتوار په ورځ د سواد کامی جرګې په بلنه په زرګونو خلکو د دغو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی و. نن ماسپخین د ملکنډ په تاڼه کې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاجي لاریون ترسره شو چې پکې د سیمې ګڼ شمېر خلکو برخه واخیسته. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ځای پر ځای جوړې شوې امنیتي پوستې ختمې کړل شي او دا شان د خلکو بې ځایه تلاشیانې دې ودربل شي. د مظاهرې یو تنظیمونکی امجد شهزاد د خپلو غوښتنو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
خو یو عام کسی ودرولی په چک پوسټ باندې نه غوښوک څه پیژنې نو دا وی سره چې کوم رویه ساتي په کوم طریقه وزره خبره کوي زما په شال د غندنی وړدا بیا په دغه کې د چا سی ایمرجنسی سو انټرویو وی د چا د سټوډنټانو انټرویو وی یا د چا فلایټي یا مطلب د چا سبل ایمرجنسی نو هغه مسلې به کې نه بس دوی خلک په ګڼټو ګڼټو ولاړی د چا ایمرجنسی ته دته بنو ګوري.
امجد شهزاد وای دوی پر امنه احتجاج کوي او د حکومت او انتظامی چارواکو نه غوښتنه کوي چې باید د ملکنډ د ولستې مسلو ته پام وشي. عوامي نشګوند د پاکستان د داخله او خارجه تګلارې په ټاکلو لپاره د ټولګوندیزې غونډې رابرلو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په چارسده کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نشګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل
مونږ خو د کلونو نه چغې وهو چې د خدای لپاره هغسې یوه ټولګوندیزه غونډه راوبلئ څنګه مو چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس راغوښتې وه. زمونږ د ګوند دا غوښتنه ده چې دغه غونډه کې دې د خارجه او داخله تګلارې اثرینه او تعیون وشي او همدغه تګلاره دې بیا پارلیمان ته د وړاندې کولو نه پس منظوره کړل شي.
په دغه خبري غونډه کې اسفندیار ولی دا هم وویل چې په آئین کې د عدلی او پارلمان تر څنګ ټولو ریاستي ادارو د اختیار تعین شوی دی او باید ادارې خپل خپل حد وپیژني. پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان لاره به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پر غلام خان لار کار سرته رسیدلی او له وفاقي حکومت ورته ویل شوي چې په دوه اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیسي. د غلام خان بند د انجینری چارو مشر محمد نور وزیر مشال ریډیو ته وویل دغه بندر په درو برخو وشل شوی دی. یو د مسافرو لپاره ټرمینل، دویم د افغانستان د مالونو د کتنې او تلاشۍ ټرمینل او دریم افغانستان ته د پاکستانی مالونو د تلاشۍ ټرمینل دی. د شمالي وزیرستان یو شمېر قومي مشرانو ویلي چې په غلام خان بندر کار ته کار اثر ته د رسیدو سره به د دواړو خواوو ترمن سوداګري زیاته شي او د خلکو تګ راتګ به هم اسانه شي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په ششترک سیمه کې یوې ځانمرګې بمي چاودري دوه کسان وژلي او لږ تر لږه شپږ نور یې ژوبل کړي دي. داخله وزارت ویلي چې ځانمرګې بریدګر پیاده وو او د یوې حکومتي ودانۍ لوی دروازې سره یې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې. د افغانستان د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې اتلس افغان سرتېري وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیرین مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه شوې ده او په خبرې برید کوونکو ته هم مرګ ژوبله اړولې. د برید ذمواري طالبانو منلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل نن په شام کې د اوربند لپاره رائے اچوي. دغه رائے د دیر شو ورځو د ډسبندۍ لپاره په دې مقصد اچول کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستې ورسیږي او ژوبل کسان روغتونونو ته ورسول شي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره ورځ ایران، روس او د شام حکومت په شام کې په روان انساني توهین تورن کړل. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې وروستیو کې دغو هیوادونو په شام کې د بشریت توهین کړی دی. بلخوا د روس حکومت ویلي چې داسې وړاندیز له حقیقته لرې دی ځکه چې د داعش زیات وسلوال لا هم په سیمه کې فعالیت لري، خو د فرانس ولسمشر او د جرمني چانسلر له روس غوښتنه کړې چې د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند وړاندیز ته مثبتې رایې ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان ویلي چې د واشنگتن لپاره ګران ده چې په شام کې د حالاتو د کرارۍ لپاره له روس سره ګډ کار وکړي. سلیوان دا خبره په شام کې د یوې میاشتې ډزبندۍ لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روس مزاحمت ته په اشاره کړې. هغه پرون په برسلز کې خبریالانو ته ویلي دوی ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولی شي له روس سره د مذاکراتو لړۍ او رابطه ټینګې وساتي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په وینا د سختریزو اسلام پالو ډلو پر ضد د مبارزې له پراختیا سره د روس او واشنگتن ترمنځ همکاري اوس ګرانه شوې ده. دا خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې به واره د سوات کامی جرګې د غوښتنو منل کېدو وروسته سبا له رابللې احتجاجي غونډه ځنډولې ده. پاکستانی چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اداره به د پاکستان نوم په مشکوکه لیست کې شامل کړي. که داسې وشي نو په پاکستان به اغیز څه وي؟
ادارې د دنیا چې قضیې ورکوي بهر نه، هغوی به د پاکستان نه لاس روس راکاږي. ولې چې هغوی بیا هم جاری ساتي نو د هغوی باندې به بندیزونه ولګي، نو د هغوی سره به هغوی ته نقصان وي.
په بنو کې نرخصیانو ویلي د موسیقۍ په پروګرامونو یې بندیز لګول شوی دی. او د ننګرهار د خصو چارو ریاست وای چې تیر کال په نسبت سږ کال له دوی سره په خصو تشدد کمې پیښې رپورټ شوې دي.
اخیر کال منګه 210 قضې درلودلې، اما سږ کال منګه 115 قضې لرو. زه په دې کې څه شو شاید نور اداراتو ته زیاتره ثبتلې.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د سوات قومي جرګې د اتوار پر ورځ رابلل احتجاجي غونډه سندولې ده. دا لاغه وروسته ده چې د یادې جرګې مشرانو د جمعې پر ورځ له حکومت او امنیتي چارواکو سره ملاقات وکړ. دوی وایي حکومتي او پوځي چارواکو د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړی دی. زموږ همکار بریوال کاکړ د یادې جرګې له مخکښ او د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر سره خبرې کړې دي. راځئ چې په دې رپورت کې واورو.
د سوات کمی جرګه وایي د اتوار په ورځ په منګوره کې رابللې احتجاجي غونډه یې ځکه ځنډولې ده چې حکومت او پوځي چارواکو ته یې وړاندې کړي غوښتنې منل سوې دي. د دې جرګې مشر مختار خان یوسفزي بیګا له مشال راډیو سره په خبرو کې د دوی منل سوې لوی غوښتنې داسې بیان کړې.
په چک پوسټونو باندې د خلکو زورول بندول او په هغې باندې د پوځیانو په ځای د پولیسو ته تعیناتي سرچ اپریشنونه د معقول انټلیجنس معلوماتو په ذریعه کول، او که د کورونو تلاشي په هغې کې د زنانه سرچر چې کوم دی موجودګي چې ډېره ضروري ده. په اتلسم تاریخ په مظاهره کې چې په کومو خلکو مقدمې جوړې شوې دي دا مقدمې واپس اخیستل.
د سواد کمی جرګې یو بل مخکښ حاجی زید خان ویل پر امنیتي پوستو د خلکو زورول کېدو بندولو په څیر د دوی ټولې غوښتنې پر ځای وي، نو ځکه یې د اتوار په ورځ احتجاج رابللی و.
په دغه احتجاج کې نه چا روډ بند کړی، نه ټوپک راغستې دی، نه لوړ راغستې دی، نه ټریفک جام کړی دی. د دغه ظالمانه ایف آی آر خلاف موږ د احتجاج په تور باندې د اتوار ورځ جلسه نه اعلان کړه.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید خان څخه مې وپوښتل چې د نورو سیمو غوندې په سوات کې هم ولې د امنیت چارې پولیس نه اخلي. نو هغه وویل د سوات حالات له نورو سیمو بدل دي.
خدای جو سوات چونکہ الٹا سینسیٹیو ایریا دا او دے ڈر خراب وقت تیر کڑے سوات کے او ما خیال دے بتدریج رو رو بدی کمائی او دا ختمی سے پرمننٹ شیخ ہونا دے ما ذاتی طور پر خیال دے جے کل پوری یقین ہوشی فوج تے چھپئی دا اس پر نکی گی دسے لارج سکیل اٹیک یا انکرشن ما خیال دے بہ رو رو وٹرا کی الٹا دا.
د سوات کمی جرګې مخکښ مختار خان یوسفزی وویل دوی په تمه دي چې ورسره سوي ژمنې به پوره سي، او که نه پوره کېږي نو د ده په وینا مجبور دي چې بیرته په احتجاج لاس پورې کړي. دا له هغه وروسته ده چې په سوات کې د روانې میاشتې پر 13 نېټه هم ولس د امنیتي پوستو او یو شمېر نورو مسلو پر ضد احتجاج کړی و، او اعلان یې کړی و چې د فروری پر 15 به په مینګوره کې لویه احتجاجي غونډه کوي، کومه چې اوس ځنډول سوې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې نن د ملکنډ په تاڼه کې د پښتون تحفظ تحریک تر سوري لاندې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاجي لاریون وشو. د دې لاریون یو منتسم امجد شهزاد مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی د ډېرې مودې راسې خلک د امنیتي پوستو د حالاتو نه ډېر سخت تنګ شوي، نو ځکه د احتجاجي لاریون کړی دی. د وروستیو کې امنیتي چارواکو بیا مشال ریډیو څخه خبرو کې د خلکو دا تورونه رد کړي وو. امجد شهزاد سره زموږ همکار شاهین بنیري مرکه کړې، راځي چې ورته غوږ شو چې هغه څه وایي چې دوی ولې په احتجاج مجبور شوي دي.
دا پتانا کلی کی چې کوم بازار دی، د بازار سر ته تمنګ په کلیواله جبه کې اړي جماعت وايي دلته خلک راغون شي، او په دې کې د بنیر ملګری راغلی او د شموزو سوات ملګری دیر ملګری راغلی او د کوزا سمینا درګاینا ملګری راغلی ټول چې راغون شو. دا غزینه بیا هم یو لاریونو کو د اشنغر چوک په توي اسپیټال چوک د تانې مین چوک ته الته کې بیا ټول نور خلک هم ولک راغون شو. دا د زرګونو په تعداد کې وو، او زمونږ ځینې مشرانو اظهار خان، غفران دوکیت صاحب، کرم سبا صاحب او ځینې نور ملګرو انعام خان او دې پکې خبرې وکړې. هم په دغه ایشو خبرې وکړې چې دلته د پښتنو تذلیل نور نه کیږي، د پښتون وژنه دې بند کړی شي، او په دغه ریاست کې د پښتنو خلاف امتیازي سلوک چې دی په هغې دې غور وکړی شي، د هغه دې بند کړی شي. او دلته په خصوصي توګه چې کومې درې پاټکونه دي زمونږ په ملکنه کې، د درګاه پاټک، د چک درې پاټک او د شموزو پاټک، دا دې بند کړی شي. په دې دې د پښتنو تذلیل او د پښتنو سپکاوی چې دی هغه موږ نور نشو برداشت کولی.
نو د دې پر د عمل کې تاسو ترسته چارواکو سره رابطه کړې ده یا د هغوی سره د عمل مخې ته راغلی دی؟
پرون زمون سره چارواکو خبرې کړې وې چې دا مظاهره به نه کوي. زمونږ ملګري په چې ګواښونه هم کړي وو د نیولو او د ګرفتارو چاسې بې هم په مختلفو ځایونو کې لګولې وې، خو هغه مونږ ملګري پوهې کړي وو چې د لاریون پورې به ځان بچ ساتئ، وروسته که بیا بي ګرفتاره کوي یا ایف آی آر کوي نو بس هغه ته بیا مونږ ټول ملګري تیار یو. نو د اوسه پورې اوس راغلي وو، په ګڼ شمېر کې انتظامیه راغلې وه، خو مونږ سره چې چیړچاړ هېڅ دغه ونه کړو او په خاموشه طریقه زموږ سره را روان وو. تر کوم ځای کې څنګه خبرې کولې نو هم د بامونو په سر او چاپېره ټول په ګڼ شمېر کې مقامي انتظامیه ولاړه وه. په مونږ سره چې چیړچاړ یا داسې څه دغه نه دی کړی چې مونږ خان جوړ شي یا زموږ مظاهره وکړي.
تاسو په ملکنډ جلسې پټانه کې د لاریون منتظم امجد شهزاد مرکه اورېدله چې زموږ همکار شاهین بنیري ورسره کړې و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پاکستانی چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندي فاینانشل اکشن ټاسک فورس اداره به درې میاشتې وروسته د پاکستان نوم په مشکوکه یا ګری لیست کې شامل کړي. چارواکي وایي درې میاشتې وخت ورته ورکړل شوی او په دې موده کې به اداره مطمئنه کړي. بلخوا ځینې کارپوهان وایي د پاکستان نوم په مشکوکه لیست کې شاملولو سره به د هېواد اقتصاد او له نورو سره اړیکو ته زیان ورسیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان د خزاني وزیر مملکت رانا محمد افضل وای د رسنیو اغه رپورټونه ناسم دي چې ګواکې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اداري د پاکستان په مشکوکه لیست کې د شاملولو پریکړه کړې ده. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د ترهګرو ډلو ملاتړ او تور پیسو سپینولو ضد ادارې یا اف اے ټی ایف ورته درې میاشتې وخت ورکړی دی او پاکستان به په دې موده کې یادې ادارې له اطمینان ورکوي.
مونگ تا دا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس لخوا هیڅ هم په لیکل شکل کې نه دی ترلاسه شوی. په جون کې پاکستان ته د بیا کتنې ټول خبرونه مونگ تا د میډیا له لارې ملاویږي. مونږ چې د اف اے ٹی ایف تا په خپل دفاع کې کوم راپور ورکړی وو، د امریکا او د نورو هیوادونو د هڅو باوجود هم یادې ادارې پاکستان په مشکوکه لیست کې شامل لول وځنډول. پاکستان په هر حال کې اف اے ٹی ایف سره همکاري کول غواړي.
رویټرز خبري اجنس ته یو پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي، فائنانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې ده چې په جون کې د راتلونکي غونډې پر مهال به پاکستان دا هغو هیوادونو سر لیست ته اچوي چې په ترهګرو د مالي سرچینو بندولو لپاره کافي ګامونه نه اخلي. اجنس لیکي د رستیو کې امریکا د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د غړو هیوادونو نه غوښتنه کوله چې پاکستان دې د مشکوکو هیوادونو یا ګری لیست کې شامل کړي. خو رانا محمد افضل وایي د ترهګرۍ ضد مبارزه د ټولو هیوادونو شریکه ده، نو باید چې امریکا پر برطانیې او جرمني فشار راوړلو پر سي دې برخه کې له پاکستان سره خپل خبرې کړې وي. نوموړي زیاته کړه که چېرته اف اے ٹی ایف ورته قابل عمل معلومات ورکړ، نو هیواد به په درو میاشتو کې دننه پر هغې هم کار وکړي.
امریکا
د یو لیک له لارې له برطانیا غوښتنه وکړه چې پاکستان دې زیر غور راولي. بیا یې په دې کې جرمني او فرانس هم شامل کړل. امریکې دا ټولې خبرې له پاکستان سره هم کولې شوې چې مونږ ته داسې معلومات ترلاسه شوي دي او ستاسو د خبرو نه مطمئن نه یو او دا سمې کې که پاکستان له ترهګرو سره مرستې کوي نو بیا خو ترهګر پاکستان ته هم زیان رسولی شي. پر ځای له دې چې له نورو ادارو او هیوادونو سره خبرې کیږي، باید مونږ ته دې قابل عمل استخبارات راکړي او که مونږ پرې کار ونه کړ نو راته دې ووایي چې تاسو دا کار ونه کړ.
یو پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی رویټرز ته ویلي، د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په لیست کې د پاکستان شاملولو دا پریکړه د هیواد اقتصاد او امریکا سره اړیکو ته زیان رسولی شي. خو پوښتنه دا ده چې په یاد لیست کې پاکستان شاملول به پر اختیا هم دا هیواد اقتصادی او لنور هیوادونو سره اړیکې زیانمنې کړي. کارپو اکرام هوتی پاړه وایي،
نګورې امریکا او برتانیې سره خو تعلقات الډی چونګې خراب دین واغې دا موف چلولې کنه چې بای دا د نوم واچوي مشکوک ملکونو یعنی ګری لیست کې. کدا واچولې شو نو بیا خو ورلد بینک او آی ایم ایف او ایشین ډیولپمنټ بینک او نور داسې ادارې د دنیا چې قرضې ورکوي بهر نه، هغې به د پاکستان نه لاس روسو راکاږي. ولې چې هغوی بیا هم جاري ساتي نو د هغې باندې به بندیزونه ولګي، نو د هغې سره به هغې ته نقصان وي. بل دا ده چې پاکستان کې به کرنسي چې کم شارټیج دی، یعنی چې بیرونی کرنسي چې کم ده د هغې کموت به راشي، د هغې په وجه باندې به پاکستان چې دی امپورټ بل نشي پے کولی. پاکستان کې دننه چې کم دی نو انډسټریل ډیولپمنټ چې دی او ټیکنالوژي دا به راتلخ بند شي، یعنی کم به شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د فروری په 6 په خپل ټویټر ولیکل، د فائنانشل اکشن ټاسک فورس مشکوکه لیست ته د پاکستان اچول د دریو میاشتو پورې ځنډول شوی ده او دې لړکی له ملګرو هیوادونو مننه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان د احتساب په قومي اداره یا ډیم ډیو کې کړي او هغه یې په دې تورنه کړي چې یوازې مخصوصو مسئلو ته پام کوي. نوموړي ویلي چې د ملکي ادارو ترمنځ د ټکر فسانه د سیاسي ګوندونو نه هم د ملک په ګټه ده. هغه د خبرې د جمعې پرس په 400 کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت کړي دي چې تفصیل درته بریوال کاکړ وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان د احتساب قومي اداره نور مسلو ته پام نه کوي او یوازې په نواز شریف پسې سوې ده. اسفندیار ولی خان دا خبره د جمعې په ورځ په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه د خپل ګوند د مخکښانو تر مشورتي غونډه وروسته په 400 کې خبري غونډې ته وکړه. هغه په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف پر دوو پروژو د نیوکې په توګه وویل.
کی سونامی پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے جو
دا د یو عرب ونو سونامی پاڑا چیز لکھل کیجی او یل کیجی او پا حیات آباد کی چی پا یو عرب اتیا کروڑا یو پل جوڑ سو او اس درنے لارے نسی پرتلائی د احتسابی داری تا دانش کاری او یوازی پا نواز شریف پسی سوی دا او پا بل نور چکیا دلچسپی نست. اسفندیار ولی خان ویل مشتل ویلی چې سیاسی مسلې عدالت ته موړی خو ځینې ګوندونه داسې سته چې زور یې پر دغه خوا دی چې کله عدالتونه پر سیاسي مسلو پریکړې کوي نو عدالت ته خو به څوک څه نه وایي د عدالت احترام به وي خو پر پریکړو نیوکې کول د هر سیاسي وګړي حق دی. نوموړي وویل په ملکي د ځینو مهمو ادارو ترمنځ د ټکر فضا نه یوازې رامنځته سوې ده بلکې لا پسې زیاتېږي کومه چې د ده په وینا د هیڅ ګوند او ملک په ګټه نه ده. په آئین کې چې ادارو ته کوم واک ورکړل سوی دی باید هغوی په هغه چوکاټ کې دننه پاتې سي او که هره اداره پر آئین کې ورته ټاکل سوی حدود ومني نو زما په خیال به څه مسله نه وي. اسفندیار ولی خان دا هم وویل چې په پاکستان کې د چین سفیر باور ورکړی دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لویدیځه یعنی له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه تیرېدونکې برخه به خامخا جوړیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن سهار بخښنه غواړم د افغانستان د داخله چارو وزارت یا د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل ښار په ششترک سیمه کې یو ځانمرګي بمی چاودنې دوه تنه وشلي او لږ تر لږه شپږ نور یې زخمیان کړي دي. د دې پیښې ذمهواري داعش ډلې منلې ده. هلته د افغانستان د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو پوستي د برید په نتیجه کې اتلس افغان سرتیري وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمهواري بیا طالبانو منلې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر امنیتي پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا برید شوی دی. د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه برید کې تر شلو تنو زیات د ملي اردو سرتېري وژل شوی دی. د ولسوال په خبره برید د دغه ولسوالۍ د کنسک په سیمه کې شوی او تر ساره جګړه وه. ولسوال همداشان وایي دغه پوستې ته امنیتي کومک نه رسېږي نو له همدې امله یې سقوط کړی دی. لبل خو د فراد والی وای ناصر مهری بیا وای چې لاسن دولت او سوال مخالفان هم په دغه برید کې وژل شوی دی. د یادونې وړ چې په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې د دولت د سوال مخالفان بریدونه پر امنیتي پوستو زیات شوي او کله ناکله د غزباکون ته تلفات هم اړوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تدبی کې چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
چارواکي وایي چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د پاکستان افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت لاره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانیستي. تاجرانو او د سیمو اوسیدونکو ویلي چې د دې لارې د تړل کېدو سره ځایي سوداګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي او د دواړو هېوادونو ولسونه له مشکلاتو سره مخ شوي وو. په دې اړه د شاهین بنیري دا رپورټ اورو.
چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان په پوله د غلام خان ترانزیت په لارې کار بشپړ کړی دی او د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ د هلو ځلو لپاره پرانیزي. په دغه اړه روانه اونۍ په شمالي وزیرستان کې د پوځ لوړپوړو چارواکو د ځایي مشرانو سره یوه جرګه هم کړې ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی په دغه اړه وایي
غلام خان لاره بند ده. مونږ ټرمینل باندې کار شروع کړی. آلموسټ امید ده چې 25-26-27 پورې چې دی کنه دا ټرمینل کار مکمل شي. فرسٹ ویک آف مارچ کیوں گا ان شاء اللہ ٹریڈ دوبارہ چسنگا ما تو جنرل صاحب کمیونیکیٹ کرے ہوا کہ آپ کھولنے کی تیاری کر لیں. ہم فرسٹ ویک آف مارچ کیوں گا کھلا ہوا لگے ہوئے ان شاء اللہ.
د غلام خان ټرمینل د تعمیر د پروژې مشر انجینر محمد نور وزیر مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل چې د ټرمینل 95% کار پوره شوی دی او په دې کې د سوداګرو او مسافرو لپاره بیلابیلې اسانتیاوې ورکړل شوی دي. نو موړه زیاتوي
دا پروجیکټ مو شروع کړ الته په غلام خان بارډر په 0.0 باندې. په دې کې درې سیکشن دي، یو پیسنجر ټرمینل دی، پیډیسټریان کنا چې کم پیدل خلک زی راځي، یو ورکه امپورټ ټرمینل دی کنا چې پاغه کې د افغانستان نه چې کم مالونه را درومي هغه الته سکیننګ دغه بکیږي نو ان وډ مخ کې بدرومي کنه، او بل د ایکسپورټ ټرمینل چې کم دی پاکستان نه کم مالونه درومي نو الته باغه سکیننګ دغه بکیږي، آل سکیورټی میئرز کنا هغه به دغه کیږي نو هغه نه پس به د مال افغانستان ته درومي.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د سربا ځایي خلکو ته روزګارونه ترلاسه شي. په دغه اړه یو قبایلی مشر ملک جان فراز وزیر مشال ریډیو ته وویل
په دې بو د خلک غرض تګرو تګوي چې کوم دې برا ناراضي او ناراضي په لیګل طریقه باندې، او چې کوم خلک ترانزیت کوي سوداګر دي هغه په ټرکونه لوټ کیږي ان لوډ با کیږي والته سنتر لګولې دي، په دې کې هیڅ مانه دومره پرابلم نه در در به بھرے غول غوی پکې اور سره دې سره لکه د سوداګرو ډریورانو کوم چې دا ټرکونو مالکان دی هغه ولا او ټلونه ور سره ګودامونه دا ټول به ور سره باندې مو خدا وای چې لکه د مون میران صاحب بالکل سیم د پېښور یا د لاهور یا د کراچی دغه سنتي کاروبار به.
چارواکي وایي چې د غلام خان ترانزیت لاره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تر ټولو لنډه لاره ده او که په دې تجارتي هلې ځلې پیل شي نو د پولي دواړو خواوو ولسونو اقتصادي وضع به ورسره ډېره ښه شي. دا لاره تر ډېرې مودې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله تړلې پرته وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وای په قبایلی سیمو کې هر کال د 350 پورې نوکری پیدا کیږي. د دوی په خبره دغه نوکریانو باندې لمړی د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ځوانانو ته اهمیت ورکول کیږي، خو بلخوا د سیمې ځوانان وای چې په دې نوکریانو د قبایلو پر ځای د نورو سیمو خلک برتی کول شي. په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې هر کال ځوانانو لپاره د 350 پورې نوکریانې پیدا کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې په فاټا سیکریټریټ کې د پیداوار او د ژوند د معیار د ښه کولو د ادارې مرستیال مشر عبدالحفیظ وایي چې دغو نوکریانو لپاره دوی ډومبه د قبایلی سیمو ځوانانو لا اهمیت ورکوي.
جاب اپورچونز باندې کې دې کنه موږ کم از کم کال 400 سیټونه چې دې کنه دا دا مطلب مینیمم تاسو ته ویم لګی دا کوم غوړو ته اسکو غوړو ته ډپارټمنټ چې دی آل ډپارټمنټ چې دی کنه طبيعت ډیر زیات شي.
خود قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ بیا وایي چې که څه هم په قبایلی سیمو کې د سرکاري نوکریو مواقع خورا مرسته کیږي، خو په دغو نوکریو د قبایلی ځوانانو پر ځای بهر نه خلکو ته نوکری ورکول کیږي.
هر ډپارټمنټ کې فاټا سیکریټ چې ته وګورې ټول د نان لوکل نه ډاک دی، دا سه چې ته وګورې دا نور چې کوم دفتر دي دا اف ډی اے شوا یا نور چې فاټا څومره دفتر دي تا ته به 2% هم قبایلی نه پکې وکړي. باوجود دې چې اعلی ایجوکیټډ کسان اوریج کی په ټول صاحب ټیم کې چې کوم یو لاس کارخانې جوړ شوی وي، میرانشاه کې مچسو کارخانه وا، اورم فیکټری وا، دا سه پاړه کې دا سیګریټو فیکټری وي، باجاوړ کې دا تیلو فیکټری وي، ار ایجنسی کې داسې ماربل سیټي واده را کې چې کوم مومند ایجنسی کې نو پکار دي چې هغه زړې کارخانه هم فعال شي، هغه بیا پاکي په ضرورت ځوانان به خپل روزګار پیدا کړي.
خو بل خو د کورمې سره تعلق لرونکي نایلا الطاف وایي چې قبایلی سیمو کې کجینه کوي غواړي هم خو د ټولنیزو کدغنو لامل نشي کولای چې نوکرای وکړي.
البته چې د جینکې او د الکانو مانس کې کمیونیکیشن نشي کېدلې کنه، پر په ډېر مالکانو سره مشرانو سره اوله غوښته پرمیشن نه لوم زدا کار کول غواړم دلته، خو هم څه پروبابيليټي نه ایسته و د اکسپټ کم کی سوسايټي به ما اکسپټ کی الکه داسې کار کول تا کنه بو کی
په فاټا سیکریټ کی د پروډکشن او د لایولیهود د ادارې مرشتيال مشر عبدالحفیظ یاتوی چې سخ کال د قبایلی سیمو د ترقیاتی بجټ په مت کې 30 ارب روپۍ تجویز کړل شوې دي چې په کې د ځوانانو د روزګار لپاره هم یو ځانګړی رقم اخوده شوې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو.
د سوات قومي جرګوایي د غوښتنو د منل کېدو وروسته د اتوار د ورځې احتجاج څنډولې دي. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د جرګې او مشر مختار یوسفزي د خپلو هغو غوښتنو ذکر وکړ چې د دوی په وینا حکومت ورسره منلي نو ځکه احتجاج وسنډوه. نن ماسپښین د مرکند په تاڼه کې په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاجي لاریون ترسره شو چې پکې د سیمې ګڼ شمېر خلکو برخه واخیسته. دوی غوښتنه کوله چې په سیمه کې د ځای پر ځای جوړې شوې امنیتي پوستې ختم کړل شي او دا شان د خلکو بې ځایه د لاشانې دي درول شي. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان د داخله او خارجه تګلارې ټاکلو لپاره د ټولګوندي غونډې رابلل غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په 400 کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت یوې غوښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې په آئین کې د عدلی او پارلمان ترڅنګ د ټولو ریاستي ادارو د اختیار تعین شوی دی او باید ادارې خپل خپل حد وپیژني. پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان لاره بعد د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانستل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په غلام خان لار کار سرته رسیدلی او له وفاقي حکومت ورته ویل شوي چې په دوه اونیو کې د خلکو تجارتي مالونو لپاره پرانیسي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار د کابل په ششترک سیمه کې یوې ځانمرګي بمی چاودنې کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه شپږ نور ژوبل شوي دي. د دې بریز مواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې ده. اخوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي دي. د بریز مواري طالبانو منلې ده. او د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن په شام کې د اوربند لپاره رائے اچوي. دغه رائے د دیرش ورځو د ډزبندۍ لپاره په دې مقصد اچول کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې ورسیږي او ژوبل کسان روغتونونو ته ورسول شي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره ورځ ایران، روس او د شام حکومت په شام کې پر روان انساني توهین تورن کړل.
لن خبرونم د فرخنده اسد نوارې د لوریدونکو سپزم همکار عبدالحی کاکړ نوورو چې پاکستان زنه رسپانو په خپلې داریو کې سلی کلی دي.
د پاکستان سپریم کورټ دوه ورځې لمخه د واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د پارټۍ له مشرتابه لري کړ او ویلي وو چې د نا اهله ګرځول کېدو وروسته چې د هغه په مشرۍ کې د ګوند څومره فیصلې سوي هغه کل عدم دی. په دې فیصلو کې د مارچ په 3 نیټه د سینټ د کېدونکو ټاکنو لپاره د مسلم لیگ نون د امیدوارانو برخلیک هم راځي. هم د دې په اړه د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون فیصله واوروله چې د مسلم لیگ نون دغه امیدواران په آزاد حیثیت کې په ټاکنو کې به برخه اخلي. د پاکستان ډان رسپانی پر همدې موضوع ادارې لیکلي. ادارې وایي له دې فیصلې سره یو ځل بیا په پاکستان کې هارس ټریډینګ یا د امیدوارانو د خرڅلاو یا وفادارانو بدلولو زوړ دور بیا راژوندی سي. ډان وایي که مسلم لیگ نون خپل امیدواران منتخب کړي او هغه بیا آزاد وي نو هغه ته به یا په بل پارټي کې د ګډون یا خپل پارټي جوړولو خوشه پلاس ورسي. نو د ادارې په خبره په داسې حال کې به نور ګوندونه یا غیر جمهوری قوتونه کوشش کوي چې د غوسه نیټرانو وفادارانی په پیسو یا په نورو مراتو واخلي. داروای داسې انتخابات به یو لوی ټوک وي چې پکې د هیواد تر ټولو لوی ګوند امیدواران برخه وانخلي. د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د کرپشن یا اداري فساد په اړه د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل د کلنی ریپورت حواله ورکړي چې پکې په 130 ملکونو کې د پاکستان نمبر 111 دی. ورځپاڼه په پاکستان کې د بیان ازادي او نړیوالو غیر سرکاري ادارو ته د کار کولو اجازه او د کرپشن ترمنس پر تړاو رڼا اچوي او وایي چې په پاکستان کې د کرپشن یا غلاو تر ټولو لوی سکینډل یا رسوایی د پاناما اسنادو په ډاګه کېدل وو. په دې اسنادو کې ښودل شوی وایي چې څنګه د پاکستان شتمنو کسانو له ټکسه د ځان بچ کولو لپاره خپل سرمایه بهر ملکونو ته وړېده. نواز شریف او داغې کورنۍ ته په اشاره سره د نیوز ورځپاڼه وایي چې دې اسنادو په ډاګه کېدو ته د پاکستان حکومت خبرګون دا و چې دغه اسناد یې د یو کس او یوې کورنۍ په نښه کولو لپاره د یوې ذریعې په توګه استعمال کړل او د غلا د مخنیوي لپاره چې حکومت په پراخه پیمانه د قانون سازۍ کولو کوم وړاندیز کړی هغه لا هم په پارلمان کې ځوړند دی. ادارې وایي چې باید دا خبره یاد وساتل شي چې په پاکستان کې کرپشن یا غلا په نظام کې د خرابۍ له وجې ده او د یو حکومت په بدلولو سره دا نشي سمېدلای.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د امریکا لخوا پاکستان ترګره د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې د شاملولو په موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې په مقاله کې په افغانستان کې د خخکړل شوو ماینونو کې لسی وګړو ته د زیانونو په اړه یو مقاله خبره کړې. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د ملیحه امیر ساده ناورو.
نیوز ویک مجله لیکي په اسلام آباد کې چارواکو اعلان وکړ چې د امریکا لخوا پاکستان د ترګرې د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې د شاملولو هڅې روانونه ناکامه شوې. خو د مالی چارو د سارې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو چارواکي مجلې ته ویلي چې په دې اړه فیصله لا نه ده شوې. دغه اداره د ترګرې د مالی سرچینو مخنیوي په مقصد د مالی چارو څارنه کوي، خو بیا د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف دا وکړي چې د ترګرې مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شاملې دونه د بچ کې لپاره ورته ضروری ملاتړ حاصل شو. د ویلسن سینټر په نوم څېړنیزه اداره کې د ایشیا د چارو څانګې مرستیال مشر مایکل کوګلمن مجلې ته وویل چې داغه په فکر د پاکستان د بارنو چارو وزیر چې کومې نتیجې ته رسیدلې هغه سمه ده. نوموړي وویل چې پاکستان ته د مالی چارو د سار ادارې غړو هیوادونو کې د کافي هغو ملاتړ حاصل شو نو ځکه د رسمي فیصلې مخکې دغه اعلان وکړ. بلخوا ټایمز مجله لیکي یو افغان امنیتي افسر چې د طالبانو لخوا په ځمکه کې په سلګونو خښ کړل شو ماینونه یې لاسونو پاک کړي ول او وسلوالو ورته کورنۍ وژلې وه، خو بیا هم دا غوی وړاندې مقاومت خودلو. آخر کار په هلمند کې د بم ناکاره کولو په وخت وژل شو. مجللی کې د بهادر له جرته وسلوال طالبان دومره ناخوښ ول چې اول یې ورته مور وژله، سو دې د بمونو د ناکاره کولو لپاره په شاشي، بیا د هغه ښځه د یو خپل لخوا چې د طالبانو غړي دی وژل شوه. مجللی کې که څه هم بهادر ته معلومه وه چې ښایي تر ډېره وخته ژوندې پاتې نشي، خو بیا هم له خپل کار نه کله هم په شانه شو. په یو دستاویزي فلم کې هغه ویلي ول چې دای طالبانو ته پیغام دی. هغه ویلي ول چې تر څو ژوندې دی وسلوالو ته به تاوان رسوي. بهادر ویلي وو چې غواړي د ریاست لپاره مړ شي خو وسلوال تباه کړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنه
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف پرسید د سپریم کورت د فیصلې نروستو په هغه هیواد کې اوسل بیا دا بحثونه تاود شوي دي چې پاکستان په وفاقي جمهوري نظام کې ډېر واک د پارلیمان سره دی او که د سپریم کورت سره. زم همکار شاهین بنری په دې موضوع د قانوني او سیاسي چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د چهارشنبه په ورځ د سپریم کورت چیف جسټس ثاقب نثار په خپل یو لنډ فیصله کې د هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون د مشرۍ لپاره نااهل وګرځو. د مسلم لیگ نون مشرانو دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د دین وروسته په پاکستان کې دا بحث تود شوې ده چې د پاکستان په وفاقي جمهوري نظام کې ډېر واک د پارلیمان سره دی او که د سپریم کورت سره. په دغه اړه د سیاسي او قانوني چارو پوه اپراسیاب خټک وایي چې په آئین کې د پارلیمان او سپریم کورت د کار او اختیار سپیناوی شوی دی او باید دواړه په خپل خپل دایره کې کار وکړي. نوموړی زیاتوي
دا موږ څه نوي سر نه خو آئین نه جوړو چې اوس دا بحثونه کوو، مطلب آئین کې خو دا خبرې حل شوي دي. پاکستان کې یو وفاقي پارلیماني جمهوري نظام دی، آئین کې لیکل شوی دی. دیکھیے پارلیمنٹ ځکه محوري رول دی چې پارلیمنٹ پارلیمانی نظام دی، دا سیاسي نظام نه دی، همدغه سي دا وفاقي نظام دی. نو دا خبره خو حل شوي دي. البته دا ده چې آئین تشریح کړه د ادلیا ده، خو البته تشریح کې او قانون سازۍ کې فرق دی. نو ادلیا تشریح کولی شي خو قانون سازي نه شي کولی. قانون سازي دی هغه د مقررنه کار دی، پارلیمنٹ کار دی.
د نواز شریف پر ضد د سپریم کورت د پریکړې په اړه د های کورت پخوانی جج او د قانوني چارو پوه شیر محمد خان وایي کوم جج چې د خپل واک نه بهر فیصله کوي نو بیا داسې فیصلې په ولس کې متنازع وګرځي.
عدالتونه چې څه رائے لري نو هغه په خپل فیصلو کې کار کوي. کوم جج چې د فیصلو نه بهر مطلب دا چې خبر کوي نو هغه دا اداره جده دا متنازع کوي ځکه چې کومه فیصله دې کوي نو د هغه فیصلو په شا باندې بیا د مخالف فرق چې د چا خلاف فیصله شوی نو هغه لکه څنګه چې نواز شریف یا دغه پارټۍ یا نور هم سیاسي جماعتونه دا موقف لري چې دا فیصلې چې دي دا په انصاف او د قانون او د عین مطابق نه دي بلکې دا د سیاسي جوش او د سیاسي جذبې ته ته مطلب د پشا ته د نور قوتونه دي چې هغه دې ته دا حکم ورکړي چې دا فیصله دا څه وکړي.
بلخوا د قانوني چارو یو بل په قاضی انور وایي کچر یو قانون د عین د بنیادی اصول خلاف وي نو بیا د سپریم کورټ سره د کلدم کولو اختیار شته خو د نواز شریف پر ضد چې کوم قانون کارول شوی دی هغه د عین د بنیادی اصول خلاف نه وو. نو موړې وایي
یو قانون د عین بنیادی اصول چې دی دا غیب اختیار جوشي نو هغه چې دی بیا سپریم کورټ هغه د په واک سره د کوم هغه په وي چې دی دا عین متصادم دی ترمیم شو هغه عین متصادم نو او نه د پاکستان د سکیورټی سره دا غسر کړی دی نو آج شریف کا صدر بھی کنی پاکستان دفاع طبقے بار شاسر راجی نما دادا جی چھے کہ اکبر اختیارات پتی طریقہ استعمالی نارا چھے شک و چوبات جاتی گی
دا یادونه وردا چې د ګوند د مشر په هیڅ د نواز شریف د ناهله نورستو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې د مارچ په دریمه نیټه د سینټ په انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون کاندیدان د خپل ګوند په ټیکټونو په انتخاباتو کې برخه نشي اخستې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په بنو کې سوانانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د وزیرستان سوان شریف الله قاتلان دی ونیول شي. دوی دا غوښتنې پرون په یو احتجاج کې کړې دي. د پولیسو په وینا نوموړی د زړه د دورې له وجې مړ شوی دی. تفصیل د داود خټک په ریپورت کې اورو.
په بنو کې د جمعې په ورځ ځوانانو یو لاریون ترسره کړ چې له حکومت یې پکې غوښتنه وکړه چې د زیارت په ورځ د وژل شوي یو ځوان قاتلان دی گرفتار کړل شي. د دې په وینا د زیارت په ورځ د بنو مونډان سیمه کې د وزیرستان شو اوسیدونکي شریف الله درې کسانو په چاړو وهلې او وژلې دي چې د درې کسانو پر ضد اف آی آر هم درج شوی خو قاتلان لا نه دي نیول شوي. مظاهره کوونکو تور ولګو چې څو ورځې وړاندې د وزیرستان غلام خان اوسیدونکي اختر نواز پولیسو د هوټل نه اوچت کړی وو چې حوالات کې یې بندي کړی وو. حالات کې د نوموړي صحت ناڅاپه خراب شو چې روغتون ته پر رسیدو سره یې سا ورکړه. د پولیسو په وینا د ډاکټرانو د راپور تر مخه نوموړی د زړه د دورې له امله مړ شوی وو. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم غړی اسد الله شاه وایي پولیس ته په ډاګه کړي چې په کوم تور یې اختر نواز په حوالات کې بند کړی وو.
موږ د پولیس نه دا غوښتنه ده چې اول خو دای نیولې په سو دا ثبوت ته خراکي میډیا ته ولې نیولې او څه جرم یې کړو. اخر زموږ وزیرستانیانو
یو بل تن عطا رحمان وایي اختر نواز د پولیسو په حالات کې ساور کړي نو پلټنې دي وکړې شي. بلخوا د بنو پولیس وایي چې پرون د وزیرستان ځوان چې وژل شوی د هغه د وژنې په ضد یې په درې کسانو اف آی آر درج کړی او زر به گرفتار کړل شي چې ملزمان درې واړه ورونه دي او د مونډان اوسیدونکي دي. دوی وایي د دغه کسانو یو بل سره معمولي تکرار شوی چې بیا درې کسانو د وزیرستان دغه ځوان شریف الله په چاړو وهلې او مړ کړی یې دی.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
د پاکستان او برتانیا دریو سیډنیسو ادارو ویلي په پاکستان کې د میادي تبې یا ټایفاید د ناروغۍ داسې قسم خپور شوی دی چې جراثیم یې د دواګانو پر ضد مقاومت ښایي. په بله معنی د سترې تبې په دې قوي جراثیمو هغه پخوانۍ دواګانې اثر نه کوي. تازه سیډنې ښودلې چې اوس هم په پاکستان کې د ناروغۍ د خپرېدو سلسله روانه ده. ډاکټران وایي له ټایفاید څخه د ځان ژغورلو لپاره ضروري ده چې پاک خوراک او بو کارول شي. په دې اړه د پامیر ساحل دا ریپورت اورو.
په برتانیا او پاکستان کې د طبي څېړنو ادارو ویلي په پاکستان کې د تپې محرکا یا سترې تبې ناروغي خپره شوې ده چې پکې خاص ستونزه دا ده چې جراثیمو یا میکروبونو د دود شوي او دواګانو پر وړاندې مقاومت پیدا کړی دی. روانه اونۍ د برتانیې ویلکم سینګر انسټیټیوټ، د انګلستان د عامې روغتیا ادارې او د پاکستان آغا خان پوهنتون په یوه څېړنه کې موندلې چې د ټایفاید یا سترې تبې عامې دواګانې د ناروغۍ پر ضد پوره اثر نه ښیي. څېړنه وایي په پاکستان کې د سترې تبې ناروغي د 2018 زیږیز کال په نومبر کې خپره شوه چې تر اوسه یې د خپرېدو سلسله روانه ده. همدا لامل دی چې په هغه هیواد کې د واکسینونو بیړنۍ پروژه پیل شوې ده. ټایفاید یا تپې محرکا یوه بکټیریاوي ناروغي ده چې په ډېره تیزۍ خپرېږي. په ځانګړي ډول د دې ناروغۍ جراثیم یا میکروب په هغه ځای کې خپرېږي چې خواړه یا اوبه پکې پاکې نه وي ساتل شوي. همدا لامل دی چې ډاکټران وایي چې د سړک پر غاړه خرڅېدونکي خواړه چې پټ نه وي اخیستل نه وي پکار، او یا هم هر ځای اوبه څښل نه وي پکار. تبا د نس یا ګېډې درد، سر درد او قبض یا دستونه یا اسهال د سترې تبې یا ټایفاید د ناروغۍ علامات دي. که علاج ونه شي نو مرګونه ثابتېږي. په راپورټ کې راغلی چې د ټایفاید د جراثیمو دا اوسنی قسم د ټولو موجوده بکټیریا ضد دواګانو پر وړاندې مقاومت یا مدافعیت ښیي چې دا کار پخوا نه و لیدل شوی. وس له ډاکټرانو سره د علاج یوازې 2 دواګانې پاتې دي. د تیر کال په پسرلی کې د آغا خان پوهنتون 2 ډاکټرانو د برتانیې له څېړنیزې ادارې سره رابطه وکړه او پلټنو وښوده چې دا ځل د ناروغۍ جراثیم یا بکټیریا د دواګانو په مقابله کې زیاتې پیاوړې دي. بکټیریا د دواګانو پر ضد مقاومت یا مدافعیت پیدا کولو صلاحیت لري. کله چې بکټیریا د دوا ضد مقاومت پیدا کړي نو بیا دوا ساز شرکتونه یا کمپنۍ نوې څېړنې کوي او نورې قوي دواګانې جوړوي. په دې کار کې د ډېرې زیاتې پانګونې، څېړنې او وخت اړتیا وي. همدا لامل دی چې ډاکټران تل وایي چې خلک د خپل سر انټي بایوټیک یا د بکټیریا ضد دواګانې نخوري، ځکه چې د هر ډول ناروغۍ لپاره یو خاص ډول دوا او د هغې مقدار کاریږي چې یوازې ډاکټران یې د مریض تر معاینې وروسته معلومولی شي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14500، 11300 او 15200 کلو هرتز اوریدلی شئ.
په ننګرهار کې ولایتي شورا، قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنې یو شمېر استاسو د ټاپي پروژې پرانستا د افغانستان او سیمې د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره هم مهم زیری بلل دي. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د شنبه په ورځ یو شمېر قومي مشران، دینی عالمان او د مدني ټولنو یو شمېر استازي د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې د یو مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې د ټاپي پروژې پرانسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د سولې او ثبات پر رامنځته کېدو کې مهمه وبلله. د افغانستان د سولې او ثبات شورا مشر اجي آیات خان په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل،
دې اقدام سره به په سیمه کې اقتصادي ثبات، اجتماعي ثبات او د همکاري یو نوی باب خلاصي. من د خپل ولسونو په نمائندګۍ خپل ولس مشر نه مننه کوم، منګه تر څنګ ولاړیو.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولازمري د ټاپي پروژه د بیروزګاری د کچې په کموالي کې یو نیک اقدام وباله. د په مرکزی حکومت غږ وکړ چې د ټاپي پروژه په ټاکلي موده کې بشپړه کړي.
دغه سه بنسټیز پروژې چې په افغانستان کې پلی شي لکه د ټاپی پروژې یا نور پروژې چې په نظر کې نیول شوې دي، دا د امنیت په تامین کې او د بیکاری په د کچې په ټیټولو کې راغنده اقدام دی او د دې ملاتړ مون کوو.
د ننګرهار د دینی عالمانو په استازولۍ مولوی نثار احمد د وسلوالو طالبانو د دې دریز نه مننه وکړه چې د ټاپی پروژې په بشپړېدو کې به همکاري کوي.
مونږ صلح غواړو، مونږ د دې پروژې حمایت کوو او طالبانو چې کوم اقدام خبره کړی دا غیم شکریا ادا کو، اغم د افغانستان بچی دی، په کار چا غیم په افغانستان باندې خپشي.
د ټاپی د ګیس د نلی کی پروژه 1344 کیلومتره اوږدواله لري چې 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو لیوشمیر سیمو څخه تیریږي. په دغه نلی کی په 3 متره مکعب ګیس رسول کیږي او وسنه تړون به 1.5 کال دوام وکړي.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په بنو کې نرخصیانو تور پورې کړی چې له 3 کلونو راهیسې د موسیقي په پروګرامونو بندیز لګول شوی دی. دوی مشال ریډیو ته ویلي پولیسو ورته د ګیرو پریښودو هم ویلي دي، خو پولیسو د دوی دا تورونه رد کړي دي خو په پروګرامونو یې بندیز تایید کړی دی. تفصیل د پامیر ساحل نه اورو.
په بنو کې نرخزیان وایي له 3 کلونو راهیسې پولیسو د موسیقي عوامي پروګرامونه بند کړي دي. دوی وایي ورته ویل شوي چې ګیره پرېږدي او له بنو څخه ووځي. په بنو کې یو نرخزی کومل مشال راډیو ته وویل بندیز یې د ژوند اقتصادي حالت اغیزمن کړی دی.
دریم کول شو دی چې موږ پروګرامونه بند دي، نه پروګرام د نتشې د میستر راسه کمرې شنو سي 15-15,000 کرایې موږ کمرې نه موږ کله وړي کې پروګرام تسي نه تلیارې ویلوډ وی پولیس والے بیا موږ جون سي بتا او ته سي داخته ولې و چایې اور ګیره پریز دی اور تبلیغ ته لوړ شي موږ ته مزاخ کوي موږ ثاني ور کوي دا څوکې ته بيزي موږ کسون ټول.
کومل وای د دوی کوټو تور چول شو چې ورسره تاوان نور هم زیات شو.
دوه مشر دینه دا بنگلش اور لګدل د پروګرام ته تلی وینا خوځ سره مکیر ته خطه وړي وی میر پلور ته دا وړي دی اور 32,000 یو کمرې شه پټ شوې دي پر بل بنگلش ته تن سیمرا شوې دي دا میشته نقصان کړه دا نه بیر خفای اور بیا میشته وی حکومت چې ته ولې دا چار کوي دا بنه پریز دی نه دا خبره میشته کوي نه میش خو خپل انصاف غوړي نه میشته شه نه کینا مشته فند رو کینا تشرو میج حکومت تدای کی مشته انصاف رو کی کی میج خپل ریسکو گټی دلتا.
یو بل نرخځای رانی وای پولیس ور باندې فشار اچوي چې خپل هنر او کار پریک دی. دی وای ک خپل کار پریک دی بیا به څه کوي.
منګانی پروگرام نه بند کړی دی پولیس والا درې کال او شو لکه کومرو پروگرام نن چلا شو دی پولیس والا را شو منګ به عزت یو کی منګ تاړو سبوزی پولیس له په کار منګ حفاظت ته انسان من صدا وی چې دا صدا کار پری ری د دې جنا دا سه ګری پری ری من خدا پند منګ خدا کار نشو پری خسته دا اوس منګ پند دی دا دې چې اوس منګ به رزق وکړي نه بلا اوس منګ بل کاشتر نه نو حکومت منګ لسه کوي چې منګ دا کار پری رو.
خود بنو پولیس د نرخ زه تور ردوی وای هی چاته د ګیره پر خودو نه دی ویلی. البته پولیس چارواکی تاییدوی چې د موسیقي پر عوامي یا میدانی پروګرامونو یې بندیز لګولل دی. په بنو کې په خوا داسې پروګرامونه آزاد ول، خو څو کال مخکې چې په یو میدانی پروګرام کې جنجال وشو او بیا د ډزو په پیښه کې یو پولیس افسر او د پېښور های کورټ ته هغه وخت مشر قاضي دوست محمد دوه ورونه ووژل شول، نو هغه نوټس واخیست او پر دې پروګرامونو بندیز ولګید.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دونه اجازه پیښتې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا خپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونې دی په غیر معنی مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه پا پرگنه خبرونه که لانیسا اجمل سره. ده هر چار شنبه یا شروع پورس پاوکم سلور بجه او ده هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنیمه بجه.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست وایي چې تیر کال دوی سره د ښځو د تشدد 210 کسې یې رپورټ شوې، خو سږ کال دا شمېر 135 ته کمې شوې دي او ډېرې کسې پکې حد شوې هم دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسا عمرانی وایي چې سکل د تیر کال پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې کمواله راغلی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تیر کال منګه 210 قضیې درلودلې، اما سکل منګه 115 قضیې لرو. زه په دې کې څه شول، شاید نور اداراتو ته زیاتره ثبتلې چې زیاتره ادارات په دې کار کوي. ارقام به شاید هر اداره کې دوه نوي سلګ حقوق بشر کې تقریبا 120 قضیې ثبت راجستر شوي، خو موږ ټول ادارات په ګډه سره کوو. حقوق بشر ته قضیه ورشي بي تدخل شر ریاست ته رالیږي او د امن کور کې هغې ته خدمات هم برابرېږي او هغې ته وکیل مدافع هم نیول کېږي.
د ښځو چارو ریاست تر چتر لاندې د امن کور په نوم یوه څانګه هم پرانستل شوې ده. په دغه څانګه کې هغه میرمنې ساتل کېږي چې د بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو لاملونو له وجې ژوند له ګواښ سره مخ وي. میرمن عمرانی وایي چې اوس مهال ورسره د امن په کور کې هم یو شمېر میرمنې شته دي او دوی هڅه کوي چې له کورنیو سره یې ستونزې اوارې کړي او خپلو وارثانو ته یې وسپاري.
د امن فکر کې فیلډ منګه درش قضیه او تقریبا 12 ماشومان په شاوخوا کې لرو او بعضی هغه قضیه چې د جمهور د فرمان په اساس باندې مابس نه سکه منګه و قضیه د لودل چې فارغ شوی دی او غدا امن فکر کوي هغه هم محرمي شریعت سپارل شوی دی او زیاتره د دوران لاندې 14 قضیه موږ سره دوالې د معرفي کړل چې زیاتره باندې کار روان دي.
انیسا عمرانی وایي چې پر عدلی او قضایی ادارو سربیره په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هغه ادارې دي چې د ښځو د حقوقو د تر لاسه کولو لپاره کار کوي. نوموړي په هغو میرمنو چې د تاوتریخوالو سره مخ دي او یا هم له خپلو حقونو څخه محروم دي غږ کوي چې خپلې قضیې پر عدلی او قضایي ادارو سربیره د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقونو له خپلواک کمیسون سره شریکې کړي. دوی مکلف دي چې حل لارې ورته ولټوي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوري، اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لنډ خبرونه واورو.
د سوات قومي جرګه وایي د غوښتنو د منل کېدو وروسته د اتوار د ورځې احتجاج ځنډولې دی. تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر مختار یوسفزي د خپلو غوښتنو ذکر وکړ چې د دوی په وینا حکومت ورسره منلي نو ځکه احتجاج وځنډوه. بلخوان ماسپخین د ملکن په تاڼه کې په امنیتي پوستو د خلکو د ځورولو پر ضد احتجاجي لاریون ترسره شو چې پکې د سیمې ګڼو خلکو برخه واخیسته. دوی غوښتنه کوله چې په سیمه کې د ځای پر ځای جوړې شوې امنیتي پوستې ختمې کړل شي او دا شان د خلکو بې ځایه تلاشیانې ودربل شي. عوامي نېشنل ګوند د پاکستان د داخله او خارجه تګلارې ټاکلو لپاره د ټولګوندي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ په 400 کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې په آئین کې د عدلی او پارلمان ترڅنګ د ټولو ریاستي ادارو اختیار تعین شوی دی او باید ادارې خپل خپل حد وپیژني. پاکستانی چارواکي وایي د غلام خان لاره به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پرانیستل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، په غلام خان لار کار سرته رسیدلې او له وفاقي حکومت ورته ویل شوي چې په دوو اونیو کې د خلکو او تجارتي مالونو لپاره پرانیزي. د افغانستان د داخله چارو وزارت وایي چې نن سهار په کابل ښار په ششترک سیمه کې په یوه ځانمرګي بمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه شپږ نور ژوبل شوي دي. د بری ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. بلخوا د افغانستان د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د برید په نتیجه کې 13 افغان سرتیري وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرین مشال لیډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه شوې ده او په خبرې برید کوونکو ته هم مرګ ژوبل لا وختي د برزي مواري طالبانو منلي دا او د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن په شام کې د اوربند لپاره رائے اچوي د غرای د دیر شورزو د ډزبندۍ لپاره په دې مقصد اچول کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته مرسته ورسیږي او ژوبل کسان روغتونو ته ورسول شي. بلخوا امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ ایران روس او د شام حکومت په شام کې په روان انساني توهین تورن کړ.
اور دن کو ہم دے سرا سمنگا ننخ پر ونی ختم شوی تاسو په دې موجونو د مخام د شپک بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. ام دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان د فرخنده اسد تکنیکی همکارا روهیلا سره د ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.